د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبه آشنایم نن د دوشنبه ورځ د میزان د میاشتې لسمه د اکتوبر د میاشتې له دومې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان حکومت وایي د اسلام آباد په موقف کې بدلون راغلی. د امریکا د لاس ویګاس په ښار کې په ډزو کې 50 تنه وژل شوي دي. داعش ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی او د حزب الله د وسلواله ډلې اته جګړه ماران د سوری په ختیځ کې په یوې دښتې کې وژل شوې دي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم اوري. د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې بدلون راغلی.
د پاکستان لخوا راک وسول چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي.
بی بی ګل غنی وی افغان ښځې ښې وړتیا لري.
دوی هر کله چې به یو بهرني راته ویل چې افغانستان د نجونو لپاره تر ټولو بد هیواد دی نو زه به پرې ډېره غوسه کېدم.
او د ننګرهار ولسي استازي د چارواکو د ژمنو پر ځای د عملي اقدام غوښتنه کوي. قدرمنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه. کابل ته د پاکستان د اردو د لوی درستی سر سفر وروسته د افغانستان حکومت وایي چې د اسلام آباد په موقف کې بدلون راغلی دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویان مرستیال نجیب الله آزاد ویلي دی چې د پاکستان په دریس کې دغه بدلون د نړیوالو فشارونو او د امریکا لخوا د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ تر اعلانېدو وروسته څرګند شوی دی. ښاغلی آزاد د ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې سره له دې چې پاکستان په کراتو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی خو اوس ظاهراً داسې ښکاري چې دغه هیواد په دې پوه شوی چې د تروریزم پر ضد له رښتینې مبارزې پرته به د افغانستان او نړیوالو همکاري ترلاسه نه کړي. د خوست په ولایت کې د جګپوړ امنیتي مسؤلینو په خلاف خلکو مظاهرې کړي دي. مظاهره کوونکو د خوست پر ځینو امنیتي منصوبینو په ځانګړي ډول امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې په مدیر تور لګاوه چې د سړي تښتونکو او وسلوالو غلو سره لاس لري. یو مظاهره کوونکی امریکا غږ ته داسې وویل:
د اختطافګر د غلې په خلاف می کړی دی، کمانډان په خلاف می کړی دی. کمانډان کا چیرته خپل امیر د جنایي کماندان کا چیرته امنیت ورسای شروع دی ولی کا امنیت نشی ورسای استفاده وکي.
خو د خوست امنیت کماندان د غتورونه رد کړی دی او د امنیتي منسوبینو په استازیتوب وای چې د هر ډول جرمونو په مخنیوي او د مجرمینو په نیول کې هیڅ ډول ناغېړي نه ده کړی. چارواکوی په کابل ښار کې د جماعتونو او مقدسو ځایونو د امنیت لپاره د 500 نه زیاتې وسلې د سیمې په خلکو وشلې دي. په کابل ښار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د داعش له یو لړ خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د خپل جماعتونو او تکیه خانو د امنیت حکومت ته یو طرحه وسپارله چې بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا هم تایید کړله. امریکایي چارواکي یو وسلوال سړی د لاس ویګاس په ښار کې د یو کانسرت په ګډونوالو ډزې کړې دي چې له کابل یې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. امریکایي مطبوعات وایي په برید کې همدا غراز شاوخوا 400 نور کسان جوبل شوي هم دي. د ښار یو پولیس چارواکي ویلي دي چې په برید کې یو پولیس هم وژل شوی دی. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خونړی وسلوال برید بلل کیږي. د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې ده چې بریت هغوی کړی. د ډلې د اماق په خبري اژانس کې چې د رویټرز خبري اژانس خبر کړی دی ادعا کړې ده چې بریت کوونکی د اسلامي دولت یادایش د ډلې عسکر و چې 100 میاشتې وړاندې مسلمان شوی و. امریکایي چارواکو د داعش د ادعا په حق لته وسه تبصره نه ده کړې. کانسرت په یو سرخلاصي میدان کې و. تمکیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څو شېبې وروسته د همدې حمله په حق لته ملت ته وینا وکړي. او دا هم پاتې خبرونه. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف نن د احتساب یا اداري فساد ضد محکمې ته حاضر شو. د ښاغلي شریف وکیل ویلی دی تر څو چې په دې قضیه کې ټول اړخونه یعنی د نواز شریف د کورنۍ غړي محکمې ته حاضر شوي نه وي، په رسمي ډول په اداري فساد نشي تورن کېدای. د حزب الله د وسلواله ډلې اته جګړه ماران د سوری په ختیځ کې په دښته کې د بیپیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي دي. د خبر تفصیل د خلیل خان اوري.
تر اوسه نه ده معلومه چې د بیپیلوټ الوتکې دا برید چا کړی، خو په دې سیمه کې چې دا کسان پکښې وژل شوي، د سوریې د حکومت د طرفدارو ځواکونو او د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. برید په هغه پوستې سوی چې د حزب الله شیعه ملیشیا د سوریې د حکومتي ځواکونو سره په ګډه پکې دیره و. چارواکو همدارنګه ویل دي چې په عراق او سوریه کې حکومتي او وسلوالې ډلې د بریدونو او نورو فعالیتونو لپاره د بې پیلوټ الوتکو نه کار اخلي. اسرائیل هم وخت نا وخته د حزب الله د موټرونو په کتارونو بریدونه کوي. اسرائیل وایي چې ایران د همدې لارې پر مختللې وسلې لبنان ته انتقالوي. ایران د 1970 لسیز را په دې خوا چې د حزب الله وسلواله ډله جوړه سوي، دې ډلې ته وسلې ورکوي او نورې مرستې ورسره کوي. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریا. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف نن د عمان په پایتخت مسقط کې د هیواد د بهرنی چارو د مسؤول وزیر سره کتلی دي. د ایران نیمه سرکاري خبری اژانس اسنا ویلی دي چې د دواړو وزیرانو د عراق، سوری او یمن د جګړو ترڅنګ په نورو سیمه ایزو مسایلو هم خبرې کړې دي. عمان په خوا د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې مهم نقش ادا کړی دی. د ایران او نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمی موافقې په هکله پټې خبرې هم په همدې هیواد کې شوې. د فلسطین صدر اعظم رامی حمدالله د حماس د ډلې سره د بیا په خلاینې په خاطر غزې ته تللی. حماس تیره اونۍ اعلان کړی و چې د غزې د اداري چارو کنټرول به د رامی الحمدالله په مشرۍ د ملي وحدت حکومت ته وسپاري. په 2014 کال کې د حکومت تر جوړېدو وروسته د حماس ډلې تازه پریکړه د فلسطین د اتحاد لپاره تر ټولو لوی اقدام بلل شوی دی. کارپوهان وایي چې په فلسطین کې د داخلي مخالفتونو کمیدل به د اسرائیلو هغه ادعا کمزوري کړي چې وایي د سولې د خبرو د پیلولو لپاره په فلسطین کې واحد نظر نشته. د کاتالونیا حکومت ویلي دی چې د هسپانیا د خپلواکۍ د اعلان کولو لپاره یې د تړلو دروازو تر شا د کابینې غونډه راغوښتې ده. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د غونډې مشري د کاتالونیا جمهور رئیس کارلس پیوک ډیمان کوي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به د پارلمان نه وغوښتل شي چې د همدې هفتې په پای کې د خپلواکۍ د اعلان لپاره رایګیری وکړي. د کاتالونیا چارواکو ویلي دي چې د یکشنبې د ورځې په ریفرندم کې 90% خلکو د خپلواکۍ په طرفداري رای اچولې دي، خو هسپانیا به په دې ټینګار کوي چې دا ریفرندم غیر قانوني وو. د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د پولیسو او عامو خلکو ترمنځ اخوډب هم شوی دی چې د چارواکو په وینا شاوخوا 900 کسان پکې ټپي شوي دي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
او وروستی خبر دا چې په اتریش کې د ښځو پر حجاب د ممنوعیت تر اعلانېدو وروسته پولیسو په زور د ښځو له مخونو نقابونه لرې کړي دي. په اتریش کې د یو قانون له مخې په عامه ځایونو کې په څادر او ماسک د مخونو پټول ممنوع شوي دي. دې ته ورته یو قانون په فرانسې او بلجیم کې هم پلي کیږي. مسلمانانو د حجاب پر ممنوعیت د اتریش نوی قانون غندلی دی. هغه کسان چې له دې قانونه سرغړونه وکړي $180 جریمه کیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غاک آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
زمون غاک د واشنگټن اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لومړی رپورت. خو مخکې د لومړی رپورت نه، افغان حکومت وایي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې بدلون راغلی. د پاکستان په پالیسۍ کې څه ډول بدلون کولی شي د افغانستان د ثبات سره مرسته وکړي؟ د دې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اورئ. نن په کابل کې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په رسمي ډول پرانستل شوه. د دغې خونې مسؤلینې وایي اوسمهال له دوی سره 8500 سوداګرې او متشبسې ښځې فعالیت لري چې په مختلفو برخو کې 8.5 میلیونه ډالر پانګونه کړې. په هکله د لیمینیازۍ رپورټ اورو.
سوداګریز کې ډېر مشکلات موږ لرو، اجتماعي مشکلات لرو، فرهنګي او کلتوري مشکلات لرو چې ښځې ډېر په ګرانه کورونه وځي.
د یو افغان متشبسه ښځه پرورش شوریا خیل ده. پرورش د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې پرانیست غونډې ته راغلې وه. اغلې پرورش هیله لري چې د افغان متشبسو ښځو تولیداتو ته بازار موندنه وشي.
ښځه ډېر په ګرانه کورونه وځي، خزیدی چې کار کوي خپل کورونه کې او وړي چې داسې یو یو داسې پلیټفارم ته راشي او مراجعه وکړي او ډېر فرصتونه نه ځان مستفید کړي.
بل لور ته د افغانستان لومړۍ مېرمنې بي بي ګلرولا غني ته دغه خونې پرانیستل د افغانو متشبسو ښځو لپاره یو تاریخي ورځ وګڼله. لومړۍ مېرمنې افغان متشبسې ښځې د ویاړ او باور وړ بللې او ویې ویل هر کله چې کوم بهرني ورته ویل چې افغانستان د افغان نجونو لپاره تر ټولو بد هېواد دی نو دا به پرې ډېره غوسه کېدله.
هر وقت که یک خارجی برای ما میگفت والا افغانستان بد
دوایی هر کله چې به یو بهرنی راته ویل چې افغانستان د نجونو لپاره تر ټولو بد هېواد دی نو زه به پرې ډېره غوسه کېدم. ځکه دا سمه خبره نه ده. سمه ده چې موږ ستونزې او خنډونه ډېر لرو خو په کراره کولی شو چې خپل وضعیت ښه کړو. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ صنایعو خونې مسؤلین وایي افغان ښځې اوس کولی شي د تشبس او سوداګرۍ په برخه کې له نارینهو سره سیالي وکړي.
از خانمو خریداري کنین نه همکاري. همکاري نه میخواهیم. خریداري، تجارت، داد و ستد معامله.
د دغه خونی مشره منیجا وافق وایي اوس مهال د ټول افغانستان په ګډون نه 2.5 سوه سوداګري او متشبسې ښځې فعالیت لري او په مختلفو برخو کې 80 میلیون ډالر پانګونه کړې ده.
زنان افغان مستفیدین اقتصادي نیستن. زنان افغان
دا وایي افغان ښځې اقتصادي ګټه اخیستونکي نه دي بلکې اقتصادي فعالین دي. زموږ معلوماتي بانک دا ښیي چې له نیکمرغه 8.5 سوه سوداګري ښځې له موږ سره شته چې څه باندې 45,000 کار یې منځته راوړی دی.
که بیشتر از 45,000 کار ایجاد کردن.
آقای منیجر له حکومت څخه وغوښتل چې د افغان خود تولیدات د بازار موندنې په برخه کې له هغوی سره مرسته وکړي. د افغان حکومت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د کار 90% ځواک ښځې جوړوي چې له دې شمېر 6% د کرنې او 40% د صنعت په برخه کې په کار بوختې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وای کابل ته د پاکستان د لوی درسي تر سفر وروسته ظاهرا د سخکاري چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې بدلون راغلی. دا چې دا بدلون به څه وي په دې اکله به د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال رپورټ واورو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان د لوی درستی ستر لیدنې وروسته د افغانستان جمهوري ریاست د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې د بدلون خبره کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په دریس کې دغه بدلون د افغانستان د حکومت او د نړیوالو هیوادونو د فشارونو او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته لیدل کیږي. ښاغلی آزاد وویل سره له دې چې پاکستان په کراتو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی خو ظاهرا داسې ښکاري چې دغه هیواد په دې پوه شوی چې د تروریزم سره له رښتینې مبارزې پرته به د افغانستان او نړیوالو همکاري له لاسه ورکړي.
تروریزم په وړاندې د ملاتړ پرته د بل لار نه لري. د اوس دا درکړې ده او په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول شوه موږ ته داسې تعهدات د پاکستان لخوا راکول شول چې دوی به د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي او همدارنګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمې نه دي د هغه په ښه کېدو کې به پوره کار کوي او صادقانه کار به کوي.
د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یکشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغی او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د توریزم په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي او په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوی فصل ګڼلی او دغه سفر یې د دوه اړخیزو همکاریو لپاره مهم بللی. ولسمشر غنی ډېر ځله په دې ټینګار کړی چې سوله دوه محوره لري، لومړی پاکستان سره او بیا له طالبانو سره بین الافغاني سوله. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان لوی درستیز افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د تروریزم په وړاندې د رښتینې مبارزې او د افغانانو په مشۍ د سولې د خبرو د ملاتړ ژمنه کړې ده. پاکستان په تېرو 6 کلونو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ژمنې کړې خو د افغان حکومت په خبره کله هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې پاکستان د ژمي په موسم کې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکاریو ور پرانیزي خو د جنگ په موسم یعنی د پسرلي پر اتک سره خپل ژمنې له یاده وباسي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي پاکستان په تیر کې هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دا ځل به هم ونه کړي.
د
زه لا تر اوسه پرې باور نه یم، خو همداسې شک پیدا کېږي. خو موږ وایو ځکه څو ځله داسې شوي دي چې نړیواله ټولنې د افغانستان طرف نیولی، نو پاکستان خپل مینه ښودلې ده او بیا یې مینه مقطعي بېرته قطه کړې ده، او نور زموږ خپل نظامیان زموږ د ولس او زموږ د خلکو په وړاندې د خپل اجیرو مزدورانو لخوا عملیات ترسره کړي. زموږ د پاکستان سره هر رابطه زما د ادرس نه د شک په سترګه ده او مفتاتانه باید لاړ شي تر څو موږ په عمل کې دوی عملي اقدام ونه وینو، زه به تر هغې د شک سره ګورم.
ښاغلی مسلمیار، د ملي وحدت د حکومت له مشانو غواړي چې د پاکستان سره د اړیکو په برخه کې تیر هیر نه کړي او په احتیاط ګام واخلي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، رپورټوم واورید په هم دی اکل درته مرکه لرو. د پاکستان هیئت د افغانستان سره ژمنه کړې ده چې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې په هڅو کې پوره همکارۍ ته چمتو ده. موږ لږ مخکې د پاکستان د سیاسي او نظامی چارو کارپو ماموچا خان سره مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو.
محترم ماموچا خان صاحب، پرون د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان د پوز لوی درستیز یو بل سره وکتل. د پاکستان لوري ژمنه وکړله چې د تروریزم په ضد مبارزه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو ده. تاسو څه وایئ چې دا ځلې به پاکستان کوم بل ډول ستراتیژي ولري، تاکتیک به بدل کړي، پالیسۍ کې به څه بدلون راولي؟ څه به وکړي پاکستان چې وایي هر ډول همکارۍ ته چمتو ده، ځکه چې دغه تروریزم دواړو ملکونو ته خطر ده؟
پاکستان د مخکې نه په دې پالیسۍ باندې ګامزن دی. افغانستان نه مانی دا جدا خبره ده، او پاکستان دا پالیسی ده، او پاکستان با پدی پالیسی مانی چلیگی، او دا چه بیان ورکول دا فوج دا مشن دا طرف نا پکر دی چه افغانستان مطمئن شی. بل تاست خبره لکه مونگا دلتا که پاکستان کیو، او مونگ تا پتا را چه دلتا که چه تروریزم کیگی از افغانستان نکیگی، دا اندستان پا مدد مانی کیگی، دا افغانستان مقراتو چې کوم ایجنسی دا هغه هغه کوي. او په هر صورت دا بیانونه خوب دي او په کار دي چې په دې باندې عمل هم وشي، مګر دواړو ملکونو دا پراخه خبره وي.
بله، مګر محمود شاه خان صاحب همدغه سې ادعا چې د پاکستان مقامات لري، همدې سې ادعاګانې د افغانستان حکومت هم لري، هندوستان هم لري، چې تاسو د یو ماهر د یو متخصص په حیث باندې دغه لانجې د حل لپاره عملاره وینئ.
تاسو د پټل چې دا هندستان څه مقصد او هغه افغانستان ته څه لپاره راغلی دی؟ او البته کې هغه د پاکستان خلاف څه کوي چې دا غي ثبوتونه افغانستان حکومت ته ورکړي شوی دي.
د پاکستان هیئت ویلي دي چې د افغانانو پر رهبری او مالکیت د سولې د میکانیزم لاتړ کوي. څه ډول میکانیزم پاکستان ته د منلو وړ دی؟ ځکه که د منلو وړ نه وي او داسې خبره وي بیا هم نتیجه نه ورکوي. دا خبره
بالکل هغه دغه وی چې افغانان په خپل معنی سوچو کې چې دا غي د پاره څه دي. موجوده حالاتو کې هلته کې د امریکای فوجونه دي، هلته کې د افغان د هندستان موجودګي ده په افغانستان کې، نو که دا معاملات داسې چلیږي نو بیا خو به امن افغانستان کې رانه شي. د پاکستان خو صرف یو مقصد دی چې افغانستان کې امن وي، زموږ طرف ته به امن. نو هغه په دې وجه وایي چې افغانان بل دې سوچو کې د هغه لپاره د امن کومه لار ده، د هغه د مرګ په بهتره کې کومه لار ده، او دا نورو ملکونو مقصدات نه روانه کوي.
همداسې خو هندوستان هم وایي چې موږ غواړو چې افغانستان کې سوله وي، کراري وي. دا واضح ده چې افغانستان په خپلو ګټو باندې پوهیږي چې د خپلو ګاونډیانو سره حسنه دوه اړخیز روابط او مناسبات ولري، مګر هغه یو مستقل هواد دی، په خپل ګټو باندې پویږي لکه پاکستان او هندستان چې پویږي.
نو چې پویږي نو بیا د پاکستان سره ته پوښتنه بیا د کوي چې څه خوخوي
نه
پاکستان باندې کوم څه فرق نه پریوزي.
نه پاکستان نه غواړي. اوس خدا سي ویل کیږي چې دا ثابته شوه ده د دنیا ته نړیوالو ته چې دهشتګر په پاکستان کې دي، او د پاکستان نه په افغانستان کې د امریکا په قواو باندې، د ناتو په قواو باندې دوی باندې مخکې عملی کړی دي او وسیم کوي. نو دوی وایي چې دوی مخه ونیول شي. دا خو د امریکای فشار دی، د خلکو نظریات داسې دي، وایي دا ځلې د امریکای فشار دی چې پاکستان یې مجبور کړی دی چې لوی درستیز ورغی ویل چې موږ هر ډول همکاري ته تیار یو. مګر ولس اوس په دې فکر دی چې موږ به وګورو چې پاکستان عملا دا ثابتوي نه.
زه اوس د امریکای کونسل جنرال سره ملاقات نه راغلی یم. هغه سره مې ډېرې خبرې کړي دي او ډېرې کوله خبرې مې کړي دي او هغې باندې دا هندوستان چې کوم دی هغې دې ریجن کې په دې علاقه کې په دې منطقه کې دا ټیرس ملک دی. هندوستان ټایم اخبار دی، دا لوی اخبار دی ایډیا، په هغې کې دا شایع شوي دي.
بله،
او په یو ورځ کې دنه د هغې ایډیټر مودی سره په خپل راغوښتل دی، مالک د اخبار، او هغې ایډیټر لرې کړی دی ځکه چې هغه رښتیا لیکلي، هغه د خولې نه رښتیا ختلي. مونږ د هغې د نوي یو کمانډر دی کلبشن یادیو، هغه زمونږ په جیل کې دی، نیول هم دی. هغه مونږ ته ټولې کیسې کړي دي څنګه د افغانستان نه او څنګه د ایران نه
ډېر تشکر کوم. ودا السلام علیکم درنو اوریدونکو، د پاکستان هیئت د افغانستان سره ژمنه کړې ده چې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې په هڅو کې پوره همکاري ته چمتو دي. نن د خبرو اترو ورځنیو مسایلو په پروګرام کې همدا مسله د آشنا رادیو د مېلمنو سره راسپړو. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، تیر شپه د امریکا په لاس ویګس ښار کې یو بریدګر 500 کسان په ډزو وژلې او سلګونه نورې ټپیان کړې دي. په همدې اکله د امریکا ولسمشر ولستا همدا شیبه وینا پیل کړې ده چې غټی کې به تاسو ته زموږ همکار واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په د لاس ویګس په ښار کې د برید کې البته د پولیسو نه مننه وکړه چې د ډیرو خلکو ژوند دی وژغوره، او د چارواکو ته ویلي چې په هر څونه معلومات چې دوی لري د مسؤلینو سره د شریکې تر څو معلومه شي دغه برید څنګه او څه ډول شوی و، او د هغو کورنیو سره چې په دې پیښه کې ورته زیان رسیدلی ده هغوی ته دعا کوو او د تاسو سره ولاړ یو، او مونږ په دې ټول غم کې د تاسو سره شریک یو. دا یو تیار وخت ده، دا مونږ ته یو درس راکوي چې خدای پاک د هغه کسانو سره دی چې د نور خلکو سره مرسته کوي. مونږ په داسې حالاتو کې د سختو حالاتو سره مخامخ یو، هغه څوک چې په دې برید کې زخمیان شوي دي مونږ د عاجلې روغتیا لپاره او د عاجلې شفا لپاره دعا کوو. ما امر کړی دی چې د هغو کسانو قربانۍ ته د درناوي په خاطر زموږ بیرغ نیم ځوړند وي. په دغه ډول حالاتو کې امریکایان همیشه یو لاس وی او متحد وی، او دوی په خوا هم کړی دي. زمونږ عقیده، زمونږ ګډ ارزښتونه او زمونږ کورنۍ هغه څه دي چې مونږ سره یو ځای ساتي. همدغه مینه ده چې مونږ سره یو ځای ساتلی او همیشه به مونږ یو ځای سره ساتي. په دغه ډول حالاتو کې مونږ کله ناکله په ګډوډۍ کې کوښښ کوو چې روښنایي پیدا کړو، مګر دا ډول حالات آسان نه دي. خو په دې حالاتو کې مونږ باید پوهیږو چې د هرې تیارې پسې رڼا راتلی شي. حتی په ډېرو سختو شرایطو کې یو هیله پیدا کیږي، او همدغه هیله مونږ ته خوشحالي راکوي. زه او زما میرمن ټولو امریکایانو ته دعا کوو چې په دې پیښه کې ورته زیان رسیدلی دی، یا څوک وژل شوی دی او یا زخمیان شوی دی. دا یو ډېر ناوړی برید دی، او د ټول ملت نه هیله کوو چې یو لاس اوسي، او د یو داسې یو ورځې هیله کوو چې ناوړه کسان په ټولنه کې نه اوسي، کرکه نه وي په ټولنه کې، او هغه کسان څوک چې وژل شوي دي هغه ته د بخښنه دعا کوو د خدای نه غواړو چې مونږ ته د دې قوت راکړي چې نور وبخو او مونږ ته دا قوت راکړي چې خپل کارونه پر مخ بوسو. تاسو ټول نه مننه. خدای دې د امریکا سره وي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړي. تیر شپه د امریکا په لاس ویګاس ښار کې یو بریدګر 50 کسان په ډزو وژلي او سلګونه نورې زخمیان کړي دي. پولیس دا د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو مرګونه برید بولی. په دې اړه نور جزئیات د آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان آشنا ناورو.
د یکشنبه په شپه د ټولنیزو رسنیو کارونکو د لاس ویګاس ښار د پیښې ویډیوګانې خبرې کړې چې یو شخص په لوی میدان کې د کنسرت په ګډونوالو ډزې کوي. تر اوسه دومره معلومه شوې ده چې د دوه پولیسو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي دي او تر 200 ډیر زخمیان دي. دا د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو لوی خونړی برید دی. د کنسرت ګډونوالو دوی د نندارې په خوند کې وو چې د اتومات وسلې ضربه وشوه.
همداسې ډزې کېدلې او کله به پکې لږ ځنډ وشو، خو داسې ښکارېدل چې تر 16 دقیقو پورې همداسې پرله پسې ډزې کېدلې او چې هر کله به ډزې ودرېدې موږ به منډه کړه او تر هغې زه نه پوهېدم چې دا د ټوپک ډزې دي تر څو چې زما خواته یو تن ولګېده.
But we located numerous firearms.
د تحقیق او پلاتن نورسته مخته معلومه شو چې یو بریټکونکي د منډلې بی هوټل د 23 پول نه دځي کوي.
Now we're bringing in all the resources.
پولیسو هماغه لور ته مخه وکړه او د مشکوک شخص سره نخته وکړه. بریټکونکي په همدې ترڅ کې وژل شو.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ټویټر باندې د بریټ غندل دی او د پیخي د قربانیانو او خپلوانو سره غم شریکي وکړه. د امریکا مشهور سندرغاړي جاسن دین د سندرو ویلو په حال کې چې د هارویس په نوم باندې د فیسټیوال په نمبر چانو ډزې شروع شوې. پولیسو یې ګمان کوي بریټ کوونکي په یوازې سر د عمل کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ننګرهار په ولایت کې ځای خلک اولی سیاستازي وي چې د غصب د مخنیوي په مخه د چارواکو لکتر تکراری ژمنو ستړي شوي او باید عملی اقدام وګوري. د رسمي شمیرو له مخې د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې تر 250 زره جریبه ځمکه غصب شوې ده، خو حکومتي مقامات وایي چې د ځمکو تر شپېتو غاصبینې څارنوالۍ ته پیژندلې دي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
ننګرهار کې ډیر شمیر ولسی خلک د حکومتي مقاماتو هغو وعدو مایوس کړي چې وایي د ځمکو له غاصبینو سره حساب کوي. په داسې حال کې چې د ځایي خلکو او مدني فعالانو په باور په غصب کې د حکومت دننه خلک شریک دي. ولسی خلک وایي غصب ورځ تر بلې زیاتېدونکی دی او غاصبین لا پسې چاغېږي.
دولت تل دا دعوه کړې ده چې غصب ختمو. د دې رنګ مونږ ونه لیدل چې کله یو غاصب دوی محکمې ته حاضر نه کړ، سرنوالۍ ته معرفي نه کړ. دوی باید دا کوشش وکړي که چیرته واقعا دوی غواړي چې غاصبین معلوم کړي نو دوی دې وکړي چې د دوی دا نمونه دې برابر کړي، خلکو ته ولس ته دې وښيي، سرنوالۍ ته دې معرفي کړي تر څو خلک خبر شي احمد محمود دغه سړی چې دی غاصب دی ټوله دنیا وپیژني.
دوی وایي د چارواکو له تکراري ژمنو ستړي ویو په وسنی حکومت پوری تړلې هلی سوزیدلې دي. د پانتون مخکنی استاد او مدني فعال محمد انور سلطانی وای چارواکي هڅه کوي چې ولسی خلک تیر باسي ځکه په حکومت کې دننه خلک له غاصبینو سره شریکان دي.
والی سی وای چارواکي، وزیر سی وای چارواکي، رئیس جمهور وای چارواکي، شاروال وای چارواکي، ولایتي شورا وای چارواکي، وکیل وای چارواکي. ما چې څومره مطالعه او څېړنه په دې تر اوسه کال کې وکړه، چارواکي ترکاری فروشته، ترکته جوالی دي او دکاندار دي او هغه د لارې د سمال خرڅون کړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولاز مری وای مافیایي کړی د ولایتي ادارې ترنګړ را رسیدلی او د زمکو په غصب لاس پوری کړی دی. هغه وای ننګرهار کې مافیایي بانډونه ورستر بلې پراخیدونکې دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولند شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مرشه.